دا مشال اړیکو په بل خبرو کې زه ګل ایاز او اکرام مسکینیار درته هر کله وای دا وخت په خبر کې د سحر الس بجی دی په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه راپورونه تبصری او شن ترڅنګ اونې ځا کلتوري خبرونه د مشال رډوی مجله هم درخبلو درخبرو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سره ټکی دا پاکستان وزیر اعظم باید د پر ضد د بے باوري تحریک بهرنی سازش دی په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر وای وزیر اعظم د هیواد لپاره امنیتی خطر جوړ شوی او د روس ولسمشر غواخ کړی چې اروپا ته د غاس رسولو قراردادونو به بند کړي کچري ادایګي په روبل کې ونکړي دا خبرونه تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پرزت په قومي اسمبلی کې د بیا باوري تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي وزیر اعظم قام ته نیغ په نیغه په خپل وینا کې د خپل حکومت او سیاسي جدوجهد په اړه تفصیلي خبرې وکړي او ویل چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت رانسکورولو لپاره غیر ملکی سازش کې ککړ دي عمران خان په وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو مراسلي یا لیک په اړه په لومړي سر کې د امریکا نوم واخست خو بیا یې وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې یو بل هیواد څخه راغلی دی وزیر اعظم دا هم ویل چې د استعفی ورکولو غوښتنه ترې شوې وه د زیاته کړه
یہ افیشل ڈاکومنٹ ہے
دا رسمی دستاویز دے چې زمونږ سفیر د خلکو دا خبری نوٹ کړی دی او پدې کې په بنیادی توګه دا ویل شوی دی چې که عمران خان وزیر اعظم پاتې کیږي نو اړیکې به خرابېږي او تاسو به د مشکلاتو سره مخ کیږئ
خود امریکا د بارونو چار وزارت دا تورونه رد کړی دی او ویل دی چې امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه پر مهال د وزیر اعظم د خبره رد کړه چې ګواګي عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش دی بلخوا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شاباش شریف پرون په ټوټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د ملک لپاره امنیتی خطر جوړ شوی او خپل اقتدار بچ کول لپاره داسې خبرې کوي دا پاکستان ملی امنیت کمیټه د یو بهرنی هیواد د لوړ پوری چارواکي خبري د پاکستان په کورونو چارو کې خکارا لاس وهنه بللی دا چې د دوی په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده د ملي امنیت شورا غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه د غونډې وروسته په خبرې شوي علامه کې ویل شوي چې د بهرني هیواد چارواکي ژبه غیر سفارتي وه او شورا په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان به د سفارتي اصولو په پام کې نیولو سره هغه هیواد ته ځواب ورکړي په علامه کې د هغه هیواد نوم نه دی اخیستل شوی دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او کا پکامی اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شاباش شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باوري تحریک باندې بحث پکارو خو د پارلمان سپیکر مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې وروسته شاباش شریف خبرلارن ته ویل ټول قوم وکتل چې عدم اعتماد تحریک لپاره د متحد اپوزیشن سره یو سل دوه اویا غړي موجود وو د ویل چې د پارلمان غړو په تحریک د بحث لپاره خپلې پوښتنې ونکړي او له مرستیال سپیکر څخه یې دا غوښتنه وکړه چې په عدم اعتماد تحریک دی رای واچول شي خو نوموړي داسې ونکړل او له پارلمانه لاړې دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه چې پرون قومي اسمبلی د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد تحریک په اړه بحث پیل شوی وي د غونډې مشري مرستیال سپیکر قاسم سوری کوله او په دې موقع د پارلمان غړو د ایجنډې مطابق خپل سوالونه ونه کړل په دې موقع مرستیال سپیکر وویل چې د پارلمان غړو غړي د سوالونو کولو په اړه دلچسپي نه لري نو ځکه د قومي اسمبلی غونډه د اتوار ورځې یولسمې بجې پورې ځنډوي په پارلمان کې مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې اقدام سختې نیوکې وکړې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواخ کړی چې اروپا ته د غاس رسولو قراردادونه به بند کړي کچري هیوادونه په روبلو کې پیسې ورنکړي ډیرو اروپایي هیوادونو د مارچ 11مې د غوښتنه رد کړې ده دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په شمال کې د عملیاتو د کمولو ژمنې باوجود پلازمینې کیف شاوخوا سیمو باندې توغندې ویشتلو ته دوام ورکړی د غاسو رسولو په اړه د پوتین مهلت لننه د اپریل لومړۍ نیټې عملي کیږي چې په همدې ورځ د جګړې د ودرولو په هدف نوې خبرې اترې ترسره کیږي او ورسته خبر د کرکټ درکو پاکستان استرالیا ته پرون په لاهور کې په دویم یو ورځنی کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماته ورکړه. پاکستان ټاس ګټلی وو، استرالیا ته د بیټینګ بلنه ورکړه. استرالیا په ټاکل شوی 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 378 منډه جوړې کړې. په جواب کې پاکستان د هدف په نه حاصل وختم اور کې د څلور لوبغاړو په زیان پوره کړو. د سیریز دریم او اخري لوبه بعد سبا د اپریل په دویمه په لاهور کې کیږي. دا د مشالو لري خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل قدرمن اوریدونکو. وزیر اعظم عمران خان پرون ولستا په ټلویزیونی وینا کې ویلي دي استعفا به نه ورکوي او تر اخره پورې به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. عمران خان دا هم ویل چې د پر ضد روانو حالاتو به چوپ پاتې نشي او د بې باورۍ تحریک تر شا بهرنۍ سازش روان دی چې مخالف سیاسي ګوندونه پکې ککړ دي. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن او نور مخالفو ګوندونو مشرانو دا تور رد کړی دي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
وزیر اعظم عمران خان ولسته په سرکاري او غیر سرکاري ټي وي چینلونو په خپل وینا کې داغه په ضد د حزبي اختلاف لخوا په قومي سملای کې وړاندې کړل شوی د بې باورۍ تحریک یو بهرنی سازش او بللو. عمران خان د کوم ادارې یا د کوم شخصیت نوم په ګوته نه کړو، خدای وویل چې هغه ته د وزیر اعظم د عہدې نه د استعفا ورکولو خبره هم شوې ده.
مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان اب ریزائن کر دے.
ما ته چا دا هم وویل چې ته استعفا ورکا، زه تر اخیره پوری مقابله کوم. ما په ژوند کې چرته بیرات نه دی منلی. دا زمونږ خلکو چې خپله سودا کړی ده او د هغوی سره ناست دي، نو لس به یې معاف نه کړي او لس به نه هغه څوک هیر او معاف کړي کوم چې تاسو استعمالوي. او که د چا دا خیال وي چې عمران خان به غلی کینی، نو داسې په هیڅ خوشپهمۍ کې مه
اوسئ. کسی خوش فہمی میں نہ رہے.
عمران خان پخپل وینا کی په افغانستان د شوروی یرغل د وخت نه واخله تر پرویز مشرف د دور پوری د امریکای او پاکستان د اړیکو ذکر وکړو او زیاته یکړه چې هغه د خپل حکومت په دور کې د پاکستان لپاره یو آزاد خارجه پالیسی غوره کړی ده. او هم په دغه لړ کې د روس روستۍ دوره هم کړی و او دغه دوره د خارجه دفتر او عسکري چارواکو په صلاح مشوره کړی و. خو عمران خان دا و وکړه چې هغه د پاکستان د سفیر لخوا داسې یو لیک ترلاسه کړی چې امریکا د هغه د پالیسیونه خوشاله نه ده.
یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو
دا رسمی دستاویز دے چې زمونږ سفیر د خلکو دا خبری نوٹ کړی دی او په دې کې په بنیادی توګه دا ویل شوې دي چې که عمران خان وزیر اعظم پاتې کیږي نو اړیکې به خرابېږي او تاسو به د مشکلاتو سره مخ کیږئ.
که اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا.
دا عمران خان دا دے وینا رستو بیا دا پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پا خبری کانفرنس کی دا عدم اعتماد ترشا دا بحرینی سازش خبر رد کرا او زیادہ اکڑا.
جن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے
دا کم و خلق سرچی دا سپیر خبری شوی دی نو هغه تری دا نتیجه راوستلی ده او د سفارت د لارې رالیږلی ده. کدا سی وی نو بیا یې تر اوسه د پاکستان سفیر د پلټنو لپاره پاکستان ته ولی نه دی راتلب کړی. د مارچ په 8 نیټه دا خط لیکل شوی دی او بیا هم هغه امریکایي وفد د او ای سی اجلاس ته هم رابلل شوی وو. هم دا امریکا وا چې ولسمشر ټرمپ او تا هغلته کې داغه د ملاقات موقع تر لاسه کړی و نو تا په واپسۍ کې د نړیوال کپ د ګټلو پر رنګ جشن لمنځلو. خو چې اوس بل امریکایي صدر تا سره د ټلیفون د لارې هم خبرې نه کوي نو اوس دا نړیوال سازش شو.
و آپ کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے.
ٹاکل شوی دا چې د اتوار په ورځ به په قومي سملای کی د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو شمیره تر سره کیږي او حزبی اختلاف ادعا کوي چې د عدم اعتماد د کامیابی او د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره یې د یو سل دوه اویاو غړو نه د زیاتو غړو حمایت ترلاسه کړی دی.
خلام غوث جتا سر رپورٹ وړاندې کولو او په دې موضوع کې پات کېږو. د پاکستان ملي امنیت شورا د یو بهرني هیواد د لوړ پوری چارواکي خبرې د پاکستان په کورنو چارو کې لاسوهنه بللې ده او په سفارتي کچه یې د ځواب ورکولو پریکړه کړې. د شورا غونډه پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې شوه. په پاکستان کې موجوده سیاسي حالات په اړه له اسلام آباد د مشال لړیو همکار طاهر خان صاحب نه مې پوښتلی وو چې په موجوده حالاتو ته څنګه ګوري.
ګوره یو خو چونکی دا ټول ارڅ چې دا موجوده حالت چې دی دا خو د وزیر اعظم خلاف د اعتماد په بنیاد دا پیدا شوی دی، نو اوس خو ډیر شیان واضح شوی دی او دته دا هم تحلیل یا تفسیری کیږي چې وزیر اعظم تکره دا هغه په دې باندې پوه شو یا خبر شو یا دا احساس کړ چې د خلکو د دغه اکثریت ختم شوی دی، نو ذکر دا ولسته وینا یا د بیانونه در دغه علت ته ځکه چې دی اوس په دې باندې پوه دی چې دغه د تن واک ځون کې دی او ځکه چې اوس خو هغه د ممبران کو پټو امخار شوی دی او تاسو وګورئ نو کو د پی ټی آی خفا ممبران چې دی کداغه دا وخت کې مونږ باسم نکو، نو کم شمیر چې دی کم تعداد چې دی لکه تاسو د اسمبلی کې وګورئ چې اسمبلی کې کم خلک جمع شوي دي دا پرون چې اجلاس وو یا د دین مخکزي د دین سوره جمع مخکزي کله پکې دا پېښ کړ، نو هغه مطلوبه تعداد د اعتماد لپاره اخو اپوزیشن سره وشته او د پی ټی هغه پکې شامل شي. تاسو وګورئ چې د ورځې مخکې کم په سن هاوس کې یو غونډه وا د اپوزیشن د ممبرانو هغه وخت کې بیا چې کم تصویرونه یا ویډیو غان خبرې شوې، نو دویش پکې شاو خو د پی ټی آی خفه خلکو، نو معنی دا چې دا ټول شین چې دین دا علت دا چې وزیر اعظم خپل دیوانه پوه دی، دا خلک وزیران په دې باندې پوه دي، لیکن هغه خپل خلکو ته بار بار هم دا وی چې لکه دا غو دی په مقابله کوي او زیاتم تیروز وې چې صفا بنور کوي مقابله کوي خلکو ته مو چې تاسو مو ګورئ چې څنګه د خلاف د خود غدار لفظ استعمال کړه، دا خلکو ته پاره چې پاغي باندې نظر وساتو. مارال پاکستانی سیاست کې بیا د غرنګي بیانونه مخه ترازی کله چې حکومتونه یا وزیر اعظم کمزوري شي
طاهر خان صاحب پرون په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په یو ځای کې د امریکانو مخ خو بیا سمدستي وضاحت وکړ چې ماتنو په کار او دا یو بل هیوات په دې لړ کې د پاکستان د امریکا د بارنو چار وزارت هم پرون بیان جاری کړی دی او ویلي دی چې داسې خبرونو کې هیڅ صداقت نشته او د وزیر اعظم د تورونه هم رد کړی دی. څنګه ګوري تاسو چې د دې هغه کوم طرف ته اشاره ده او آیا ولی پاکستان کې وس د لیک خوراغلې دی خو نوم اخستل په سرګند نه کیږي د دې علت څه دی؟
دا خو دا باندې پاکستان زم چې یو ډیر افسوسناک حالت دی چې دا شیان مخکیم شوی دی. نور هیوادونه یو بل هیواد ته خپل رائے هغه ضرور وسره شریکي او بیا د پاکستان او امریکا خداسې تعلق پاتې شوی دی چې یو بل نه ګیلي هم وی خو هر څه لپاره یو لار وي. تاسو ګورئ چې وزیر اعظم خو پرون د امریکانو مواخست تاسو څنګه وایي یا بس ځینې خلک دا وو چې نه هغه سلیپ اپ پلان چې ورته په انګلیزي کې خطا شو داسې نه ده. دا خ په زما نظردار چې خ په سوچ باندې دا نوم اخیسته دي او وزیر اعظم یو ډیر مهم شخصیت وي یو ډیر اهم شخصیت وي د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی. خلک بیانونه تر په نور هوادونه باندې په غور باندې ګوري، نو دا نداره چې د لارې نه لاړو یا د خطا شو ټریک نه بد تر تر د سم نه د خ په سوچ سمجه دا نوم اخیسته دي.
په اسلام آباد کې د مشال اړوي همکار طاهر خان وو چې موجوده سیاسي حالاتو باندې را سره خبرې کولې. قدرمنونکو په پاکستان کې د عدم اعتماد تحریک په اړه تاریخي او مفصل رپورت شانواز ترغزي جوړ کړی دی چې په کوم وختونو کې د وزیر اعظمانو خلاف تحریک ادب اعتماد راغلی دی. راځي چې دې رپورت ته وګورو.
کانول سوا یو کم نویم د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو په ضد مسلم لیگ په شمول د غنو سیاسي اتحادیانو چې نوم یې اسلامي جمهوریت اتحاد د ادم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي سیملې کې د غړو شمیر 210 شو. اسلامي جمهوریت اتحاد باید یو سل او نلس ووټونه اخستې وي ټول یو سل او ووټونه واخستل. ولی بنظیر بوټو ته د اعتماد یو سل او 25 ووټونه پریوتل او دغه شند دغه تحریک ادم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو. نن وخت د پاکستان د قومي سیملې د غړو شمیر 320 نو د ادم اعتماد لپاره یو سل او 2 اویا ووټونه پکاروي چې وګټل شي. دا چې نن وختونه اپوزیشن ډلې دعوه کوي دوی سره د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره شمیرې پوره دي، نو آیا دا تحریک به کامیاب شي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای ښکاری چې عدم اعتماد کامیاب شي.
عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړي، هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصلو د پاکستان د ادارو هم زما خپل خیال دا دی چې دا غرید لپاره هم ډیره بده خبره ده چې عمران خان دې په دې طریقه باندې لاړ شي. نو زه په خپل دې حق باندې دا سوچ لرم چې کېدی شي چې هغه یې سدس لار وباسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په دې طریقه وشي چې د عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي.
دا به نظر بوټ روستو په دویم وار په کال 2000 پغم کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ او اپوزیشن ډلو د یو سل او دو اویا په ځای یو سل او شپږ دیرش فوټونه اخستو. تر اوسه خو پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی، خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپل آئینی موده یې پوره کړی وي. د قومي سملې په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنې وزیر اعظم لیاقت علي خان څه درې کاله، دویم خواجه نظم الدین یو نیم کال، دریم محمد علي بوګره دوه کاله او څلور میاشتې، څلورم چودري محمد علي یو کال یو میاشت، پنځم حسین شهید سهروردی یو کال او یو میاشت، شپږم آی چندرېګر دوه میاشتې، اووم فیروز خانون څلس میاشتې وزیر اعظم پاتې شوی. دغه وزیر اعظم د 1940 نه تر د 1955 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوریت نظام وړاند شو. هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت د پر انتخابات شو، نو نور الامین وزیر اعظم وټاکل شو، خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 نه تر د 3 دسمبر 1991 پورې وه. هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو، ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوریت نظام د لاندې ملک د پر نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو وټاکل شو. درې کال یو ورځ میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1995 کې د جنرال ضیاءالحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علي بوټو او حکومت یې ړنګ کړ. لسم وزیر اعظم محمد خان چونه جو په 1995 کې وټاکل شو. درې کال او دوه میاشتې پس وزیر اعظم ختمه کړې شو. اته اتیم کې بنظیر بوټو د پاکستان اولنې زنانه وزیر اعظم وټاکل شو، خو یو کال او اتم میاشتې پسې اسمبلی د هغه وخت پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړی شو. په نومبر 1990 کې میا نواز شریف د پاکستان 12 وزیر اعظم منتخب شو. غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کاله او اتم میاشتې پس ختم کړ. د 12 وزیر اعظم یو وار بیا بنظیر بوټو منتخب شو، خو درې کاله او 12 ورځې پسې اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړی شو. د نوې انتخاباتو په صورت کې میا نواز شریف یو وار بیا د پاکستان 14 وزیر اعظم وټاکل شو، خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګیدو سره ورته حکومت دوه کاله او اتم میاشتې پس نسکور کړ. تر دغه وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال و میاشتې، چودري شجاعت حسین و 500 ورځې، شوکت عزیز درې کال درې نیم میاشتې، یوسف رضا ګیلانی څلور کال درې میاشتې، راجا پرویز اشرف نه میاشتې وزیر اعظم پاتې شو. پاکستان کې په 2013 کې شلم وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو، خو د سپریم کورټ لخوا څلور کاله او 350 ورځې پس هغه نه حل شو او تر هغه وروسته شاهد خاقان عباسی یوشتم وزیر اعظم وټاکل شو چې هغه هم لس میاشتې او درې ورځې وزیر اعظم پاتې شو. د ملک اخیری وزیر اعظم عمران خان دی او د اګست په 2013 کې منتخب شوی، خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک پنه خده او د ریپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنت هم خپل لارې جدا کړي او د اپوزیشن سره ودرېدل. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال رډو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد دوټ ختم شوی،
چون کی اوس عدم اعتماد پېښ شوی دی په پارلیمنت کې، نو هغه به سر ترسي او خو بیا هم کچره دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې، نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي.
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کمی بشو نه دي، خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی او همیشه کله د عدالت کله د مارشل لا ګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپل څوکۍ نه اخوا کړل شوی دی. شانواز ترغزه ناشاد ریډیو پیښور. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سند صوبای حکومت د جنوبي بودستان د قومي اسمبلی منتخب استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر لپاره د اسلام آباد سند هاوس سب جیل یا وړوکی زندان ګرځولې ده. خبره مرتضی وهاب چې د سند حکومت بیان د پر مشال ریډیو ته خړې دي، خو د پښتون اژغورن غورزنګ وای چې علي وزیر له هوایي ډګره بیرته استون شوی دی. نور تفصیل کراچۍ نه دنیا زری خان په دې رپورت کې ورو
دا سن صوبائی حکومت د جنوبی وزیرستانا د قامی اسمبلی منتخب استازی او د پختون ژغورنی غورزنګ مخکخ علی وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل یا اډو کې زندان ګرځولې. او ویلي چې علی وزیر با د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامی اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. دا سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مارچ په 1 مشال یو ته ویل چې حکومت یې دا اختیار لري ځکه د علی وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل ګرځولې دي او هغه با حلتا بوتل کی گی.
قانونی اعتبار سے سندھ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی قیدی کو آپ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں.
دیوائی چپ قانونی توگا دا سن حکومت دا واک لری چیو بندی پا پیرول خوشے کھڑی دا قامی سملائی یو گڑے پا زندان کی دے او پا قامی سملائی کی دا وقت یو قانونی عمل روان دے نو حق خلق چی دا گڑے ٹاکلے باید پا سملائی کی دا ہوئی استازی تو بکڑی او دا سپیکر زمواری دا چی دا دوی لپارا پروٹیکشن آرڈر خپور کھڑی.
تو سپیکر صاحب کا فرض ہے کہ ان کو پروٹیکشن آرڈر ایشو کرنا چاہیے.
بلخوا د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو د مارچ په 1 مشال لیډیو ته ویل چې علي وزیر د سن صوبې د کورنو چارو وزارت په امر له کراچی څخه اسلام آباد ته لیږي چیرې چې نوموړی د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامی اسمبلی په غونډه کې برخه واخلي. خو بیا د مارچ په 1 ماسخوتن د جیل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې علي وزیر یې تر وسه اسلام آباد ته نه دی بوتللی او د مارچ په 1 د کراچی زندان څخه اسلام آباد ته د تلو لپاره راوستلی خود کراچی د هوایی ډګر څخه 100 ساعت رستو بیرته زندان ته استولې دي. د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو علي وزیر د کراچی د هوایی ډګر څخه کراچی زندان ته بیرته د استولو په اړه د خبرو ډډ وکړه. خو بلخوا د پی ټی ایم د کراچی یو مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر د مارچ په 1 ماښام بیرته د کراچی زندان ته استولې دي.
د تقریبا موږ ته پته ولګ چې 4:30 بجې ما ته پته ولګ چې نه دی سنټرل جیل کراچی ته واپس کو. نو زه بیا په زغرد په بیړه بیړه ورغله کنه سنټر جیل ته. زه جیل ته ورسنن وتلم بیا د انتظار مو دیم راغې ډیر غپ مو سره ولګ یو 10-20 منټ سره کېناستلو کنه د چبای ولې واپس پورا د تام پته نه لګې شو پته نشته چې فلایټ کینسل شو. خو بهرال د واپس یې کو اس دا معلومات خو خیر نه کیږي چې ولې واپس کو.
د پاکستان په قامی اسمبلی کې یو شمیر حکومت مخالفه مشرانو د مارچ په 15 سپیکر اسد قیصر ته لیک لیگلی وو چې د قامی اسمبلی غونډې ته د علي وزیر درابستو امر دی جاری کړی. خو د قامی اسمبلی سپیکر د علي وزیر درابستلو امر یا پروټیکشن اډر تروسه نه دی جاری کړی او بیا د سن حکومت ویلي چې هغه به په پیرول خوشې کړي. د پاکستان ملي جمهوری غورځنګ مشر او له جنوبی وزیرستانه د قامی اسمبلی منتخب استازی محسن داوړ د مارچ په 1 مشال لیډو ته ویلي چې علي وزیر د سن حکومت په پیرول خوشې شوی او ډیر ژر به اسلام آباد ته ورسیږي. د سن حکومت لخوا د علي وزیر لپاره اخستې شوی ګامونو وروستو د قامی اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د علي وزیر پروټیکشن اډر اوس ضروری دی او کنه. په دې اړه د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل
د سپیکر سره دا اختیاري چې هغه د اسمبلی یو غړی شي هغه کو چرته په جیل کې دا هغه پروټیکشن اډر ایشو کولای شي چې دې راوستل شي اسمبلی ته. خو هغه داسې اډر ونه کی او هغه مثال غړی ضمانت شوی نه په خپل هم تلی شي نو هلته بیا د سپیکر سره دا اختیار نشته چې هغه څوک ایثار کی چې ته نشرات لې.
علي وزیر لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهسي د کراچي په زندان کې دي او د هغه په ضد د 2013 2019 او 2020 کالونو سلور مقدمه په عدالتونو کې روان دي چې د 2020 په یو مقدمه کې بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړي او په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه دي شوی. علي وزیر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د ویناګانو او د خلکو راپارولو ماده هم لګولې شوې دي. خود نوموړي وکیلانو وار په وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. پښتون ژغورنی غورځنګ د روان کال 2022 د فروری د 14 تر مارچ د 8 پورې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد د مقدمو د ختمولو لپاره په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پلت هم وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې معاهدې وروستو یې دغه احتجاجي پلت ځنډولې. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا حکومت د اپریل میاشت راهیسې قبایلي ضلعو ته د صحت سهولت کارت د اسانتیا او د غزولو اعلان کړی. دا خبره د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال ریډیو ته کړې چې نو تفصیلې د شبیر مجان په دې رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې د اپریل میاشت نه به د ټولو قبایلی ضلع اوسیدونکي د صحت کارت پلس نه یو کال کې تر لسو لکو روپو ګټه ترلاسه کولی شي. کم چړوان دی کم وو او د ځینې اپریشنو او علاج اسانتیاوې پکې هم نه وي.
سہولتونو کې ټولو کې غټ فرق خداو چې کمزور پروګرام وو هغه د اوه لکو وو فی خاندان د کال او نوی پروګرام د لس لکو روپو دی. دې کې سہولتونه داسې دي چې هغه وفاقي پروگرام کے نشتا چکم دا قبائلی ازلا خلکو تمخ کے ملاوی دو چکم کے ٹولو کے غٹ خو خدے مگا کچات ضرورت پروزی دا لیور ٹرانسپلانٹ چکم کے 50 لاکھ روپو پورے علاج مفت کی گی. اگے علاوہ دا چے دا کووڈ ٹریٹمنٹ مونگا پا پرائیویٹ ہسپتالوں کے شروع کرے ہو. کڈنی ٹرانسپلانٹ چکم 15 لاکھ پورے علاج کی گی.
دا وزیرستان قومی ویلفیئر جرگے پیخور کے مشر ملک خالد احمد وائی چی دوی عملیاتو او جنگونو پا مالی او ځانی توګه ډیر اغیزمن کړی دی نو ځکه دوی دا ډول مرستو ته ډیر اړتیا لري.
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلی ضلعو کې اپریشن شوی دی او د هغه اپریشنو د وجې نه ډیر د خلکو معاشي حالت چې کومه دی هغه کمزوری شوی دی یا خراب شوی دی او خلک هغه کې چې ورته وایي کنه چې هینډ ټو ماوت دی. نو په دغه ټایم کې دغه شانتی یو اقدام چې په هغه کې د دوی د صحت سره مرسته کوي او دینه دا ډیره غټه خبره ده.
د جنوبي وزیرستان ډاکټر واجد وایي چې غوړه ګام خوده خو باید دا اوس عملی کړی شي او دغه ډول د قبایلی ضلعو ځپل شوي خلکو سره د تعلیم او نورو میدانونو کې هم حکومتي مرستې وکړي شي.
چې کوم غمځپلی جنگځپلی خلک دي دوی دپاره دا ډېر غټ د ریلیف اعلان دی. خو موږ ورسره ورسره دا هم امید کوو چې روان حکومتونه دي دا چې کوم نظام روان دی دا به دغه سي برقرار وساتي.
دا صحت صوبایي وزیر وینا تر مخه د قبایلی ضلعو لپاره به هر هغه ګام پورته کوي کوم چې د نورو صوبې یا ملکی وګړو لپاره حکومت پورتکوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره کړې چې نو تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د دوه ورځنۍ کانفرنس په ګډه اعلامیه کې هم دا راس ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لرې کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د گاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دا راځوي چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له وو میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقوقو په تیر بیا د شزو حقونه او بی تبعیز ټول جنو او هلوکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې اساسي غوښتنه دي. طالبانو د مخکینو یو ژمنو خلاف د حمل په دریمه د شونځیو د پایل په ورځ له شپږم ټولګي پورته جنو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پوري شونځیو ته ورنه شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی ته تاسو غوږی د یو سو مهم خبرونو غبه تاسو ته وړاندې کوم. لنډیز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پر ضد په قومي اسمبلی کې د بے باوري تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي. وزیر اعظم په خپل وینا کې په لومړي سر کې د امریکا نوم واخص، خو بیا یې وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه د دړکو ډکه مراسله راغلی ده. بلخوا د امریکا د بارنو چار وزارت دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. بلخوا په قومي اسمبلی کې او د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش نه دی. بلخوا شهباز شریف دا خبره کړې ده چې عمران خان د ملک لپاره امنیتي خطر جوړ شوی دی او د خپل د اقتدار بچکول لپاره داسې خبرې کوي. د پاکستان ملي امنیت کمیټې د یو بهرني هیواد د لوړپوري چارواکي خبرې د پاکستان په کورونو چارو کې ښکارا لاسوهنه بلل ده. دا غونډه پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باوري تحریک باندې بحث پکارو، خو د پارلمان مرستیال سپیکر د غړو د غوښتنو احترام ونه کړ. او پرون د پاکستان او استرالیا ترمنځ یو ورځنی کرکټ لوبه شوې ده چې پکې پاکستان استرالیا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. کډبرونکو اوس لږمن سره سندر ته ونیزه خبرونه د مشال رډوی مجله در خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار نجیب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د مشال رډوی مجله ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غاڼه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې اوري خوست فرهنګیانو د خوږشبي شاعر پیر محمد کاروان په درناوي کې غونډه جوړه کړې و.
خوست کې د کاروان په هنر تصور ورکړ کوو دا سیوا پراخ نړۍ مو مخې ته انځوري کې هل ته ګرونا سندونا زنګلونا او پراخ سوځیدګي او زرغونی د
دې هلته د نوخار فرهنګیانو د رحمت شاه سایل یو استاین غونډه وکړه. شاعر حسینه ګل وایي د ویاړ ځای ته چې پښتانه خپل تلان په ژوندون لمانځي.
نن ډیره زیاته د خوشحالی خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ترند یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د رحمت شاه سایل چې هغه د لر او بر شاعر دی نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
د پسرلی پر اتک په افغانستان پاکستان او نړۍ کې د شاعرانو مشاعري زیاتېږي. په یو راپور کې دراورو چې پسرلی ولې د شاعرانو د خوښي موسم دی.
شاعري له خپل سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي او همدغه لامل دی چې په شاعرۍ کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل بلبل او پسرلی.
له افغانستانه د اوسنیو حالاتو له وجې پېښور ته د کډه شوي یو ځوان هنرمند پیغام منور مرکه هم په خبرونه کې اوریدل شي.
زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم. دا زمونږ زړه د سی شوي د موسیقي چې په افغانستان کې بند شو لکه یو ماشوم ته چې مور سپیړه ورکې واغه وجاړي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو او کوششونو د ستاینې په موخه په خوست کې یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یادې ادبي دستورې ته د کاروان د سرودونو لسینده د یوې لپې هڅه نوم ورکړل شوی و. په دې دستوره کې یو شمېر کسانو د کاروان د ژوند په بېلابېلو برخو خبرې وکړې او د نوموړي ښه شاعري وستایله. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د کاروان د سرودونو لسینده دی ویله په هڅه د دغه فرهنګي ناست عنوانو چې د خوست د اوشمیر فرهنګیانو او شاعرانو په نوښت د پښتو ژبې د وتری شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو د نمانځنې په پار جوړ شوی و. په دې منځ غونډه کې د خوست سربیره د اوشمیر نور ولایتونو شاعرانو هم برخه اخیستې و. د ټیک ټاک کافی شاپ مسؤل کبیر الله اسماعیل خیل چې د دین مانځنی کوربه توبې کاو ویل، په ترتیب سره به په خوست کې د نورو ملي ټولنیزو فرهنګي او مذهبي شخصیتونو د لمانځل لپاره هم ورته پروګرامونه جوړ کړي.
پایل ملک افغان صاحب وکړو، نور به د خوست فرهنګیان، ادیبان، شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه همداشان مخور ستایو به یو بل استم غونډې جوړوو. موږ او تاسو به د ژوندیو قدر کوو، عزت به کوو، په ګډه به لمانځغونډې جوړوو.
د پوهنتون استاد نورالله خان په خپلو لنډو خبرو کې د پیر محمد کاروان د شخصیت په اړه وویل چې هغه چیرې هم د ناهیلۍ خبرې نه دي کړي، بلکې تل نورو ته هیلې وربخښلي دي.
نړۍ به هم خوږوي د تورې ګوډې په شان، لکه انګور د میزان افغانستان سپور دی. او د کاروان صاحب ناسته چې ما کلم کړې ده، ماته یې هیله راکړې. کاروان صاحب هر کله د هیلو خبرې کوي، د ناهیلۍ خبرې نه کوي. چې د کاروان صاحب هیلو ته زړه شي، نو بیا ځان سره دا به تکراروو چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه، ملا به لار نه لري.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د پیر محمد کاروان په ژوند، فن او شخصیت خپله ترتیب کړی مقاله واوروله.
ته پچای کو بخا کو فقط نشو کاروان زملنګي وایي دا کاروان سے پاول زل لی دو د انسان په ذهن کې د پرتنی بیت تصویر انزوري او کچا لیدل هم نوی امدا بیت به بش پر انزوري. اوس کد کاروان سے هنر تصور کار کو دا سیوا پراخ نړۍ مو مخې ته انزوري کې چې هلته غرونا سیندونا ځنګلونا او پراخ سوځېدلې او زرغونې دغه کې بیا چې د دې ارتي بلاري نړۍ هر پلو ته مخاړو او څو ګاوه مخې ته نن دنا ترو ګرګرو چنارونو نرګسو ګلابونو بیل بیل تګي نړۍ مو مخې ته انزوري.
په نمانځغونډه کې د پښتو ژبې وتلي شاعر پیر محمد کاروان د خوستیو فرهنګیانو له مینې او اخلاصه مننه وکړه. وی ویل په دې خاوره کې د مینې، تمدن او د عزت ژوند ستر استعداد شته چې راسپړلې د افغانانو ګډو هڅو ته اړتیا لري.
زموږ وطن چې دی ډېر لوی استعداد دې لري چې دلته مینه زرغونه شي، دلته تمدن زرغون شي، دلته داسې د عزت یو ژوند راشي چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ پاتې کېدای شي. نو زموږ دا سه هغه څوک چې شعر سره یې مینه ده، هغه څوک چې د قرآن سره یې مینه ده، هغه څوک چې یو کیفیت د ډېرې وړې مسکا، یو کیفیت هم په زړه کې د یو بغارم جوړولی شي، نو هغه موږ تاسې سینې به هم لویې وي، زموږ تاسې اروایې به هم لویې وي.
شاعر جهانزیب جواهر خپل طنزیه شعرونه واورول چې د حاضرینو د خندا او خوښۍ لامل شول.
منم چې ستا الفت عجل لرم، څنګه یې وښیم مشکل لرم. ستا په دعا به یې پوپلین ګټم د رقیبانو سره کل لرم. احساسه منډو ته خپا نه یم، زه چې د تو په شون برزګل لرم.
د پیر محمد کاروان په ویار جوړې شوې منځغونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د کونړ څخه راغلی ځوان ادریس زواک د عباسین یوسفزی او شعر ترنم کړ چې حاضرونو په تودو چکچکو او ګرم ولولو بدرګه کړ.
پېښور او کابل دواړه دو یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. دا شعر د رحمت شاه سایل دی، د چا په یاد کې چې د نوخار په خشکو کې د ادب کور له خوا یوه پرتمینه غونډه جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې پیژندل شوو فرهنګیانو د دغه خوږ ژبې شاعر په هنر او ژوند رڼا واچوله. سایل صاحب د خپل ژوند د لوړو ژورو کیسې وکړې او د شعر او ادب مینهوالو د هر څه په مینه واورېدل. د مشال لډیو خبریال شبیر جان هلته ورغلی و، نور حال داغه پر راپور کې.
در احمد شاه ساحل په درنوي کې د غونډه د پښتو ادبي ټولنې لخوا په خیشکو ادب کور کې راجوړه شوې وه چې پکې د پښتو ژبې نامتو شاعرانو، ادیبانو، پوهانو او لیکوالانو ګډون وکړو چې پکې ډاکټر اسرار، پروفیسر یار محمد مموم، عزیز مانیروال، صادق جړق او نور یو شمېر مشرانو ګډون وکړو او در احمد شاه ساحل په ژوند یې خبرې وکړې. په دغه غونډه کې ګډون کوونکی زنانه شاعره سیده حسینه ګل د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې ډېر کم داسې لیدل شوي چې پښتنو د خپلو اتلانو ستاینه د هغوی په ژوند کړې وي او دا ډېره یو د ډاډ او ویاړ خبره ده، باید دا دوامداره وساتل شي.
چې مونږ به حیثیت قوم یو مرده پرست قوم یو کنه او د مرګ نه پس مونږ د خپلو اتلانو ستاینه کوو، د هغه یادګیرنه کوو. نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرند، یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د ناموړي لوی شاعر چې کوم دی زموږ کداور شاعر رحمت شاه سیل چې هغه د لر او بر شاعر دی، نو نن دا غي یو ستاین غونډه ده.
د غونډه تابعیا کون کې ډاکټر عبدالله جان عابد وای چې دوی د خپل اتلانو د ستایلو یو نوی لار خپل کړ ده چې د مذاکره او د خبرو اترو په شکل ده. لکه دا غونډه دی وای غرض او مقصد دی د خپل پښتو ژبې، د خپل ادب او کلتور د لارې خپل د امن او سوکالۍ تحریک مخ په وړاندې بوتل او نړۍ ته خودل دي.
ایتل صاحب د دې اثر د ټولونه لوړ او وتلی او منلی نوم دی. دا قسمه تقریبونه چوي، تقریب چوي د تحریک بنیاد وي، تقریبونه تحریکونه زیږوي. نو مونږه ظاهره ده د امن د پاره او د دې خوره باندې د خوشحالۍ د پاره، د سوکالۍ د پاره یو داسې تحریک مونږ غواړو چې هغه اوزیږي د دې تقریباتو نه، چې په دې خوره باندې د دې ترهګرۍ، دهشتګردۍ د مخنیوي چې دی هغه په دې علمي او ادبي او د دې سټیج نه مونږ هم خپل چې کوم کردار د کولی شو چې هغه ده په دې خوره باندې د امن د پاره او په دې خلکو کې د شعور پیدا کېدو د پاره هغه مونږ خپل کردار یو ادا کوو په ادبي توګه.
در احمد شاه سایل د سیاسي ژوند پړه د صوابینه د عوامي نشلګن یو مخکخ سلیم خان لالا وکیل وای چې سایل صاحب په غریب غریبه کې او د خپل کور والا پام فکر نه بغیر د پښتنو سیاسي بیداری کې خپل کردار په موثره توګه لوبولې دي او ځکه د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د دوی ستاینه په خپل کړی ده.
مبارزه کې دې دې نه لیدلې دې ولا سر دوم روان چې دا په ټوله صوبه کې ګرځېدلې دي. دا ډی خان، ډی خان ته تللې دي، بنو ته تللې دي، سوات ته تللې دي، چترال ته تللې دي، شانګلي ته تللې دي، سوابای ته راغلې دي، نوخار ته راغلې دي او د خپل وطن دردونه چې سندره کړې دي نو هغه خلکو ته ویلې دي او خلک یې وایې کړې دي. ژوندۍ ګاللې دي تیر کړې دي پډیر غریبای کې پډیر تنګ دسته کې خپل بچی خپل بډای مور هي خوشي د خپل پاسر په خو دي تر بچا خان بابا هغه د هیڅ استای نه نه تور وان چې یو سړی استای نه په سیاسي مبارزه کې تر بچا خان بابا مو د څومره خلک چې مونږ بل استای
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي نیمتوري مشال لیړو ته ویل چې دوی نور شاعران هم لستلی او در احمد شاه سایل شاعري ډېر زیاته ځکه په خپل سندرو کې اړولې چې دوی د فطرت سره نږدې او د اولس په ژبه شاعري کوي. نو ځکه ستر شاعر غنی خان هم دې ستایل دي.
زما تر اوسه پورې ورسره لس ماخامونه شوې دي او سایل سب یو داسې عوامي پیغام ورکړی دی چې هغه په نړۍ کې هر ځای ته رسیدلی دی. او سایل سب صرف د ملکن شاعر نه دی، سایل سب ملي شاعر دے. او سائل صاحب د پختو جب ٹیگور دے، د پختو جب فیض احمد فیض دے. زب د تدام وایم چې ما پخبل غنی خان نه په یو انټرویو کې اوریدلیو چې هغه وی چې زما خوخ شاعر سائل صاحب دے.
دا غونډه ستر ملما رحمت شاه سائل د خپل ژوند او ستر پړه هم خبره تر وکړي او دا یې هم ویل چې باید پښتانه خپل ځان و پیژني او یو موټی او په اتفاق وسی.
د دې مطمئنه مې چې دوه مرته هم کړي چې یو شعور خبر نبی ده خوشاله ده بچا خان په مسکی ده درې درې نیمو سو کالو باندې خو یو خبر ده چې په پښتو کې څومره ژوند دی او په پښتنو کې څومره باید چې دا برقرار وي.
رحمت شاه ساحل ملکن درگه سیمه کې خوشا او یا کلوړان دي زګیدلی وو او د عمر زیاتره برخه په شاعری لیکلو او د خان عبدالغفار خان بچا خان او د خان عبدالولی خان سره د پښتنو سیاسي مبارزه کې تیر کړی.
د پښتو لرغونو شاعرانو راوخله تر کلاسیک او بیا تر معاصر شاعرانو پورې پسرلی ته ځانګړي نظمونه غزلونه او سندرې ویل شوې دي. دا چې څنګه پسرلی شاعرانه ذوق راپاروي او ولې پښتنو شاعرانو د نورو موسمونو په نسبت پسرلی ته زیات شعرونه ویلي، په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی چې د استاد ناشناس په غږ په یوه سندره پیلېږي.
پسرلی په مناسبت دا سندره استاد ناشناس نگدیش پگ لسیزی پخوا د رادیو افغانستان په استودیو کې سب کړی و، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوق اوریدونکو په شوق اوري او خپل اروایي تنده پرې خړوبوي. پسرلی د کال تر ټولو ښکلی او رنگین موسم دی. په دې وخت کې طبیعت رنگینی جامع غوندي او د باغونو د ګلونو رنگ او بو انسانان اړباسي چې ورته تنګ شي او په خپلو خواصو یې شاعرانه ښکلا جذب کړي. په پسرلی کې د ابشارونو شور د مرغانو له نغمو سره یو ځای کیږي او په ذاته یو کوټګر ښایست وربخي. پسرلی د شاعرانو د خوښې موسم دی. له لرغوني شاعرۍ راواخله تر کلاسیک او بیا په اوسني عصر کې هم وخت نا وخت شاعرانو د پسرلی په ستاینه کې شعرونه ویلي او تر څنګ یې ولسي ادب هم د پسرلی په رنګینیو مالامال دی. دا چې پښتو شاعرۍ کې تر بل موسم زیات پسرلی ته شعرونه ویل شوي، په دې اړه شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي، پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی ځکه په شاعرۍ کې ډیر یاد شوی دی.
شاعری له ښکلا سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي او همدغه لامل دی چې په شاعرۍ کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل، بلبل او پسرلی. ډیر کم شعرونه به وي چې د پسرلی نه پکې ښکلا په پور نه وي اخیستل شوي. پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی ځکه په شاعرۍ کې ډیر یادیږي. د پسرلی لومړۍ ورځ نوروز بلل کیږي یا نوروز دی چې په ګڼو هیوادونو کې د یو جشن په توګه لمانځل کیږي. خوشحال بابا څخه وایي، د نوروز مینت په باغ دی په صحرا هم، نورانی شنو فیض هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي، غنیمت ده د ګلونو تماشا هم.
پسرلی د غوړېدلو موسم دی. د شاعر تخیل تخنوی او خایستې په شاعرانه شیبو کې رانغاړي. شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر اسد وایي چې پر کلاسیکو شاعرانو سربیره ولسی شاعرانو هم سپرلی ته تلپاتې سندرې او نظمونه ویلي دي.
خوشحال بابا وایي، دا ګلونه مسافر دي، کال به تیر که په راتللو، مطلب سپرلی په کال کې یو ځل راځي او دا ګلونه په کال کې یو ځل راځي. بیا د ځان متعلق دا وایي چې د روستي سپرلی نرګس دی، د خوشحال قدر لري. دا ښکلي ښکلي خلک خدای خبر د کوم ګندې دي جوړ ورځې د سپرلی دي. د پیر گوهر صاحب نظم دی، هر شاعر چې کوم دی نو په سپرلی باندې نظمونه هم لیکلي دي، ګلونه هم ستایلي دي، د دې وږمې هم ستایلي دي.
مصطفی سالک وایي، پر دیوانی شاعرۍ سربیره پسرلی باندې ولسی ادب هم مالامال دی.
پسرلی یوازې د دیوانی ادب زیب و زینت نه دی، بلکې د ولسی ادب ښکلا هم ده. د ټپو په ننګو کې د پسرلی د ګلانو سرخی لورایه ښکاري. په سروکو، چاربیتو، نیمکیو، داستانونو او نورو ژانرونو کې هم د پسرلی د ښکلا یادونه کیږي. خو زه به دا یوه لنډۍ درته ډالۍ کړم چې وایي، خاوند بیا د پسرلی کړ لوچ ډاګه د لونګ بوی راځینه.
لیکوال او نازک خیال شاعر پیر محمد کاروان چې د پسرلی ښکلای په بیلابیلو پنپارو کې رانغاړلی وایي، پسرلی ته د یو معشوق په سترګه ورګوري.
پسرلی ته د موسمونو ناوې وایي، د شاعر پر مخ یا د هر هنرمند پر مخ یوه د رنګینۍ، یوه د ګلونو دروازه پرانیزي او د شاعر او د هنرمند لپاره الهام بخښونکی پسرلی. پسرلی ما ته داسې ښکاري لکه یوه وفاداره معشوقه. داسې دی، د مین ژمي هغه بارانونه، هغه د واورو ډالۍ، دا نزای کوي او دا د زمي غاب نو دالي چې دا د ماسو په سرني چا خص کې دا غاب په ګلونو کې په شنو پانو کې په کروندو کې د مرغانو په نغمو کې خودی کې پښتلاب دای په دای کړی وي. الله هر نوې خلا سره چې یو هنرمند انسان مخکې کې هغه لپاره یو څه الهام بکون کې لحظه او شېبې لري. پسرلی به ذکر شاعرانو په شعرونو کې ډېر راغلی وي.
دې کې شک نشته چې پسرلی دې د شاعرانو لپاره الهام بکون کې نوي، ځکه خو حمزه بابا یو ځای ویلي چې وخت د پسرلی دی، هر یو شعر هغه د باندې اوس به حمزه واړه د دیدن وږي ماړه
کا. د عباس محمد عابد په راپور کې مو د پسرلی د ښکلاګانو ذکر اورېده، خو دا ځل په افغانستان کې پسرلی په داسې مهال راغلی چې ګڼ شمیر سندرغاړو په موسیقۍ د بندیز له وجې نورو هیوادونو ته کډې کړې دي. پیغام منور یو زلمی هنرمند دی، هغه د منور استاد لمسی دی او اوس پېښور ته کډه شوی دی. له نوموړي سره د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزي خبرې کړې. دا مرکه اورو چې د پیغام منور په غږ پیلېږي.
تاسو ته بهتره جوت او معلومه ده چې زما بابا هجرت کړی دی، د کې شک نشته، دا زموږ خپل کور دی پېښور، دا زموږ خپل ځای دی، زموږ نیکونه زموږ پلرونه زموږ مشران راغلي دلته دلته پاتې شوي دي. اوس داسې حالات او داسې اثر راغی، داسې وخت راغی چې موږ هم راغلو. زه خوشحاله په دې خبره باندې ما چې اول خدای خدای تعالی دغه نظام او دغه حالات د ګران وطن جوړ کړي، خدای دې پکې هماغه سي نورمال حالات راولي، هر بخش هر کسبګر هر کاریګر ته دې اجازه ورکړل شي. نو بیا بازدا وایم دا شکر دی چې موږ په خبر غوندې ملک لرو، دلته موږ ژوند کیږي، دلته موږ ژوند کولای شو، دلته موږ خلک ژوند ته پریدي. دغه بارني نور ملکونه شو، ایران شو، پس راتیر شو، ترکیه شو، کلار شو، موږ هغه سي ژوند دلته نشو کولای لکه سره رقم ژوند چې موږ په خبر کې تیرو. بله بله بله، پښتو ده، د اسلامیت نه نگانم کده ته يم، د یو اسلام د سوري لاندې موږ ټول ژوند کوو، ژبم یو ده پښتو وایو. او زه ډیر خوشاله یم چې زه شکر ده چې داسې کور موږ لرو چې موږ ته هر وخت ویل دي چې الله بای کی راته ویل دي، او موږ دلته راغلی موږ دلته داسې ژوند کوو لکه د افغانستان یا خصوصا د ننګرهار غوندې ژوند چې کومه ژوند موږ ننګرهار کې کوو هغه ژوند نورمال ژوند موږ دلته کوو.
خو داسې کله افسوس بیا درځي چې هغه وخت کې چې مشران د خدای پاکو بخي تاسو هم یاد کړل، خو چې هغه په دغه اے آر افغان ریډیو ټلویزیون باندې د هغې د هنر چې کوم دی یو هغه ورته پیک و یا ډېر جک لاړ و، حالات خراب شو، بیا هنر داسې شو چې هغه ګډوډ ګډوډ. خو هنر قلم نه کیږي، هنر خو به ژوندی وي، خو بهرحال بهم یو څه داسې یو گزار پرې وشو. بیا وروستو اوس دا تاسو چې کله زه ګورم په خپل ځانې د سوشل میډیا د لارې هم د ټي وي ګانو د لارې هم دغه نور پروګرامونه چې کوم شمشاد کې په نورو کې ما کتل، نو هنر یو وار بیا ډېر په مخ وړاندې باندې لاړ، ډېره ترقی کړې وه خصوصا افغانستان کې. بیا په دغه شانت یو خندان لارې کې راځي، په دا خندان افسوس خو درځي کنه
یار. کله ته ویم ورور زبا په دغه خبرو کې داد ته زه د خپل زړه نه دا خبره کوم، یعنی هنر زه د تا ته بهتره معلومه ده، زیات ډېرې خلک به پوهېږي چې زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم. زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوی یم، زیږېدلی. نو ته باور وکه چې کیده ته وایم چې یعنی داسې دا زموږ زړه دی لکه یو ماشوم ته چې مور سپېړه ورکړي او هغه وجاړي، دغه زموږ زړه داسې شوی دی. دغه موسیقي چې په افغانستان کې بنده شوه، بس نظامونه دي، نظامونه چر خوري ګرځي گشت کوي. زه به درته وایم چې همدغه هنر دی چې افغانستان نړۍ ته ښکاره کړو چې زه افغان یم، زما روح افغانستان دی. بے د روح څوک ژوندون نشي کولی، تر څو چې مې ژوندون لاس به وانخلم له تانه، او زما افغانستان همدغه هنر دی، همدغه هنر هم د هنرمند همدغه ژبه ده چې افغانستان ملکونو ته ښکاره کړو. افغانستان یو خود چې افغانستان هم یو ملک دی. هو صحیح ده، هر کسبګر هر یو هنرمند چې هغه په هر بخش کې خپل هیواد ته خپل ملک ته هغه په صادقانه ډول خدمت کړی دی. په دې خدمتونو کې زه یو هنرمند هم دې کې مشت ګڼم چې د هنرمند ژبې نه ښکاره شوی چې زه افغان یم، زما روح افغانستان دی. دا د هنرمند ژبې نه ښکاره شوی، د هنرمند د ژبې د کردار او د ژبې د ویلو نه او د ژبې د خدمت نه ښکاره شوی دی چې زه د افغانستان بچیم او زه افغانستان غوندې یو ملک لرم.
دغه ژبه به همیشه له خاموشي کې نه،
بس ما خو ته ویل چې خدای دې نه خاموشه کوي. دغه د افتخار خبره ده چې داسې یو څوک شته
چې آغا د افغانستان د پاره کول شي هر رقم سخته تنگ او لگا تند په ځان تیرول شي. خدا شکر دی چې یو هنرمند شته دی چې زه بیا هم تکرار نه ته وایم چې زه ډیر احساساتي خبرې کوم چې یو هنرمند شته دی او چې ښکاره کوي چې تر څو چې مې ژوندوني لاس به وانخلم له تانه او زما افغانستان. دا د افتخار خبره ده.
پیغام منور چې د شاهنواز ترکزي پوښتنې ځوابولې. اوس د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. تاسو خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او څو شېبې د پیغام منور د دې خوږې سندرې سره پاتې شئ.
مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ ختلم I'm not afraid to die. تدبیر چاره سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې بخا هارون ل درد نا نندیا شیر تپنا را وړې درد نا نن بیا شیر تپنا راوڑے